السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی څلرمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر ل 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پنټاګون یو جګپړی چارواکی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت به لکه څنګه چې پلان شوی دوام وکړي. د امریکا یو پوځي پلاوی ترکیه ته ځي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. دا او نور مطلب په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدلی شئ، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د جوزجان ولایت چارواکی وای دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګری وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په ټول افغانستان کې له 50,000 اړو کسانو سره ژمنۍ مرستې کړي او یوې امریکایي محکمې له شمالي کوریا څخه د یو امریکایي محصل لپاره چې د شمالي کوریا په بند کې مړ شوی د 501 میلیون ډالر تاوان غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د کابل په مکرریان سیمه کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په ډله ایز برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 10 زیات ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا ډله ایز برید تیر مخصوصا له 8 ساعته جګړې او د ټولو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسید. د کابل د پولیسو ځینو سرچینو ویلي د دې ویره شته چې د مرګ ژوبلې شمېره تر دې زیاته شي. د کابل ګارنیزیون قماندان جنرال مراد علي مراد تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل برید هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او معلولینو د ریاست مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته هلته څو کسان څو پولیسې ودانۍ ته ننوتل.
حادثه تروریستی موتربم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت فایدامه بودن، یه حادثه تروریستی در اونجا به وقوع پیوست.
ارک په یوه خبر پاڼه کې دا برید غندلی او د ولسمشر اشرف غنی له قوله یې لیکلي دي چې تروریستان د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره په ملکي وګړو او عامه تاسیساتو حملې کوي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر کمال الدین یاور ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیرو چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې دنده ترسره کوله پرون سهار خپل دوه همکاران ووژل. د یوه هموی ټانک په شمول یې د پوستې ټولې وسلې او مهمات له ځان سره یووړل او له طالبانو سره یو ځای شول. د ښاغلي یاور په وینا د ګورجک کلي په دې پوسته کې د عامه نظم د کنډک 15 سرتیري موظف وو. د نوموړي په وینا له دې پیښې یوازې د پوستې اشپز ژوندی وتلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 50,000 کسانو سره مرسته کړې. یو این ایچ سی آر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ کې غواړي چې 150,000 راستنو شویو کورنیو بې ځایه شویو او نورو اړو کسانو سره دا ژمنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په کابل کې د مرستو د دې پروګرام د یوې برخې په توګه 15,500 اړو کسانو ته د نقدي مرستو په ویشلو بوخت دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په اندونیزیا کې د وروستۍ څونامي له کبله د مړو شمېر 303 کسانو ته رسېدلی. د دې هېواد د طبیعي آفاتو ملي اداره وایي له 400 زیات کسان په دې څونامي کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سمندري طوفان یا څونامي څپو د دې هېواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي په زیانمنو سیمو کې لا هم د ژوندیو پاتې کسانو لټون کوي. له دې مخکې د اندونیزیا د طبیعي آفاتو پر ضد ملي ادارې ویلي وو د دوی شکل دی چه خی یو شمیر قربانیان لهم ده هغو نیزوارو لند پاتی وی چه ده تسونامی چپول زن سر وری دی ده اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو لو قربانیانو سر خواخوگی سرگنده کری او دولتی دارو تای امر کری چه ده نورین پروران ده چتک اقدامات وکری. راپورونه وایي چې د ایران یو ځواکمن ملا او د دې هیواد پخوانی قاضي القضات آیت الله محمد هاشمی شهرودی له اوږدې ناروغۍ وروسته په تهران کې مړ شوی دی. او یا کلن شهرودی په جرمني کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته له هغه بیرته تهران ته ستون شو چې یو شمیر فعالانو له جرمني څارنوالانو وغوښتل چې د شهرودی لخوا د اعدام د تایید شویو حکمونو په اړه څیړنه وکړي. د فعالانو په ایران کې شوي اعدامونه د بشر ضد جنایت بللی و. هاشمی شهرودی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای نږدې ملګری و او د نوموړي احتمالي ځایناستی ګڼل کېده. شهرودی د 1999 او 2009 کلونو ترمنځ د ایران د قضایه قوې مشري کوله. او په واشنگتن ډی سی کې یوې محکمې شمالي کوریا ته حکم کړی چې د اوټو وارمبیر په نوم د هغه زده کوونکي کورنۍ ته 501 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د شمالي کوریا له یوه زندانه تر خوشي کېدو لږ وروسته مړ شو. راپورونه وایي د ډسمبر په 24 نیټه د امریکایي محکمې دا پرېکړه تر ډېره سمبولیکه ده، ځکه داسې کوم میکانیزم نشته چې پیونګ یانګ د دې تاوان ورکولو ته اړ کړي. اوټو وارمبیر د 2014 کال په جنوري کې شمالي کوریا ته د یوې ډلې سیاحانو سره د سفر پر مهال نیول شوی و. نوموړی وروسته له دې چې له خپل هوټل څخه د یو تبلیغاتي پوستر په پټولو تورن شو په 15 کاله بند محکوم شو. له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت بل لکه څنګه چې پلان شوی دی دوام وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی وای ځینې دولتي ادارې لکه د تیرې پیړۍ چې وي د خلکو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی.
اغوی وای چې د افغانستان ملس پایاسم پیړۍ کې دا او دوی یې وستم زوای ملس د افغانستان یې وستم پیړۍ کې دا اداره پاتې ده.
د کندهار امنیه قمندان تادین خان طالبان تورنوی چې د ابوظبي په خبرو کې د پاکستان استازي توپ کاوه.
پاکستان خپل شپږ کنده غلامان راوستلي وو، خو بیا د مخ ورته کړي وې چې موږ به ستیون فشار اچو تی غاړه مور کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د پنټاګون یو پلاوی پر روانونه کې ترکیه ته ځي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې سهارنۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د هیواد پوځي ماموریت همغسې چې پلان شوی دوام کوي. جنرال جوزف ډنفورد دا څرګندونې پرون په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري باسي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډنفورد د دوشنبه پورې سلګون امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت په پلان سره سم دوام وکړي. نوموړ چې کابل ته نږدې په یو پوځي اډه کې خبرې کولې د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بیلابیلې اوازې خپرېږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. په روسي کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پنټاګون ته ویلي څو له افغانستان څخه د شاوخوا 1000 سرتیرو د ایستلو پلان چمتو کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال سکاټ میلر د یک شنبه پورې سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د ایستلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد خپل هم په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه دند تر سره کړی. د سټار ان سټرایپس خبرونه د ریپورت لمخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه بکړي چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناتو کمانډان جنرال میلر پرې سمدستي خبر شي. نو مولي امریکایي سرتیرو ته دا موویل د مګړې تاسو امریکایي سرتیری یې دا هغوی ته ویل تاسو یو ماموریت لرئ او هغې ماموریت ته دوام ورکړئ. ډانفورد په افغانستان کې د خپلو پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کرسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسۍ پورې اړه لري خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې.
یي مربوط به پالیسۍ دولت ایالات متحده امریکا میشه او هر تصمیمی کې میگیرن.
هغه له مراد وی اصلا د افریقرا د امریکا د دولت په پالیسي پورې تړلې خو هغه امنیتی تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنشته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د سواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علي مراد سره لدی چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه کومه ورسته پریکړه نه ده شوی. زیاته اکړه کچيري امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووځي هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې او ارزښتونو دفاع کولای شي او په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ځینې حکومتي سرچینې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي درې میاشتنی ځنډ خبر ورکوي. د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درې میاشتنی ځنډ طرحه د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې په اړه د سلا مشورو د پیل خبر ورکړی. لکابلا وصل وصال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسل کې چې تر دې مهاله سلويختو تنو په ولسمشيزو انتخاباتو کې د نوماندیدو لپاره معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي. ځینې سرچینې وایي چې د ولسمشي انتخابات په د وري یا حمل په یو درشمه نیټه تر سره نشي. په افغان حکومت کې وی باوري سرچینې د نوم نه خودلو په شرط د دوشنبه پورس از راډیو ته ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ملي امنیت شورا ته یو داسې طرح وړاندې کړي چې له مخې به ولسمشيزو ټاکنې د حمل د یو درشمه پر ځای درې میاشتې په ځنډ سره تر سره شي. د دغه سرچینې په خبره دغه طرحه د ملي امنیت شورا لخوا نه ده منل شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د نوې طرحې د وړاندې کولو ویل شوې دي. سرچینه زیاتوي چې ټاکل شوې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر راتلونکو څو ورځو پورې په ولسمشيزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع رسمن اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبه پورس از ریډیو ته ویل چې د انتخاباتو اړوند مسایل د انتخاباتو خپلواک کمیسون له ځانګړو صلاحیتونو څخه دي او دغه کمیسون د ولسمشيزو انتخاباتو د ځنډ په تړاو کومه طرحه حکومت ته نه ده وړاندې کړې. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشيزې ټاکنې به د حمل په یو درشمه نیټه وشي او کنه، ښاغلی هاشمی وایي په دې اړه له داخل اړخونو سره مشورې روانې دي.
مشوره را شروع کړم و امیدوار هستم که تا آخر همین شب و یا هم فردا ما د این مورد یک اعلامیه بتیم.
دی وای مشوره مو پیل کړی دی او هیله لرو چې نن شپه نا وخت او یا هم سبا ته په د افغانستان خلکو ته اعلامیه ورکړو. مشوره په دې دی چې درې ورځې کېږي کمیسون آماده ده او په ولسمشيزو انتخاباتو کې د نوماندیدو لپاره سلويختو تنو معلوماتي کسوړې هم ترلاسه کړي دي. حکومت کس لا نوم لیکنه نه ده کړی. سو نوماندانو ته لګ نور وخت ورکړل شي چې خپل انتخاباتي ټیکټونه په آرام فکر سره جوړ او د یو بل فرصت سره نوم لیکنه وکړي
و باز با یک فرصت دیگه بیاین به خاطر ساتینو.
دا بده سیال کده چې ل دی وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشيزو انتخاباتو محلويش اعلان کړی وو. د دغه محلويش لمخې ولسمشيزي ټاکنې د حمل په یو درشمه نیټه تر سره کیږي او دا شن ل تیرو درې ورځو رئیسې د ولسمشيزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر هم د دغه کمیسون لخوا پیل شوه ده. ل دی وړاندې وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت د شورا پوخنی سلاکار محمد حنیف اتمر او د احمد شاه مسعود احمد ولی مسعود په ولسمشيزو انتخاباتو کې خپل نوماندیدل اعلان کړی دی. ولسمشي مانی تر دې مهاله په ډېر سند ویلي خو اجرائیه ریاست وایي چې د انتخاب انتخاباتو خپلواک کمیسون لوري هر نیټه چې اعلان شي حکومت دغه کمیسون سره همکاري ته چمتو ده. د اجرایی ریاست مرستیال وایان امید مسم د ازادي راډیو ته ویل
اگر اونا
دی وی که د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړي چې ټاکنې په ځنډ سره ترسره کیږي، موږ ویل دي چې انتخابات که هر وخت ترسره کیږي په مخکینی تاریخ او یا هم په ځنډ سره، حکومت آماده ده چې د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره خپل رول ولوبوي. خو د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر د دندې له پای ته رسېدو یوه یا دوه میاشتې مخکې ترسره کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو او راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه احمد شیبر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر ورځپاڼو د کابل د تیرې ورځې امنیتي پېښې ته کتنه کړې ده. پرون د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت ته نږدې لومړی د یوه انتحاري برید خبر خپور شو. بیا وویل شول چې وسوال د لومړیو مکروریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د معینیت دفتر ته ننوتي او جګړه یې پیل کړې ده. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼه دا سیمه مهمه ګڼي او لیکي چې په دې سیمه کې یو شمېر اپارتمانونه او د حکومتي ادارو ودانې دي. دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې و او له ولسمشر اشرف غني سره یې د سولې په اړه خبرې کولې. قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم وکتل. قریشی دا خبرې ګټورې وبللې. انا دوله ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان له نظره د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. د دې ترکیې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یوه ورځ مخکې د افغانستان حکومت اسدالله خالد د دفاع وزارت د سرپرست او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه دواړه پخواني رئیسان د طالبانو او په افغانستان کې د پاکستان د سیاست سخت مخالفان پیژندل کیږي. انادولو ورځپاڼه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته لاړ چې د امریکا متحد ایالاتونو ویلي دي چې له افغانستانه د وزر امریکایي سرتیرو پر ایستلو غور کوي. بل لور ته په همدې اړه ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان سکاټ میلر خبرې راخیستې دي. میلر ویلی دی چې تر دې دمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو امر نه دی ترلاسه کړی. ورځپاڼه د جنرال میلر په وینا لیکي که چیرته په دې برخه کې له ده وغوښتل شي ستونزه به رامنځته نه شي، ځکه چې دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ وي. د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له دفاع وزارت وغوښتل چې له افغانستانه د اووه زره امریکایي سرتیرو د ایستلو طرحه چمتو کړي. د اوس لپاره تر څوارلس زره ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته چې تر ډېره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روزنه هغوی ته په مشوره ورکولو او مرسته رسولو بوخت دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ورځو نورو راپورونو ته، ولسمشر اشرف غني وایي چې په افغانستان کې ډېرې ستونزې ځینو ادارو جوړې کړې دي، هوایي د ستونزې د حل وړ دي. ښاغلي غني پرون په ارګ کې پنځم ملي ښاري کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د هیواد ځینې ادارې اوس هم په شلمه پیړۍ کې ژوند کوي او د خلکو د غوښتنو ځواب ویونکي نه دي. په پرونی ښاري کانفرنس کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو استازو په خپلو سیمو کې ډېرې ستونزې له ولسمشر غني سره شریکې کړې. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل اوروي.
ولسمشر غنی منی چې د افغانستان ډېرې ادارې لا هم په شلمه پیړۍ کې پاتې، خو لکه د ښاروالیو په څیر ځینې ادارې چې په چوروالۍ مشهورې وې اصلاح شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د پنځم ملي ښاري کانفرنس د پرانیستو مراسمو ته یې په ارګ کې خبرې کولې وویل د افغانستان خلکو پرمختګ کړی، خو ځینې افغان ادارې لا هم پر خپل حال پاتې دي. هغه که څه هم د کومو ادارو نوم وانخیست، خو د ګواښ په توګه یې وویل چې کله دې وروسته هر ښاروال کارونه په سم ډول ونه کړي له دندې به یې لرې کړي.
مردم افغانستان د قرن 21 زندگی میکنه. ادارای ما بدبختانه یک قسمتش انوزم در قرن 19 یا شروع قرن 20 زندگی میکنه. باز دفعه کسایی که افغانستان نمیشناسن سرچپه صحبت میکنن. اغوی وایسی در افغانستان مولش پرسم پیلی کده او دوی یویستم پیلی. زوای مولش در افغانستان یویستم پیلی کده اداره شده پاته ده. اداره باید اصلاس او اداره اصلاکی. اصلاح شروع سوی اما اداره نن د ټولو توقعاتو ځواب نه ورکړي.
ولس مشر غنی ویل په تیر کې د افغانستان له ښارونو سره ستره جفه دا شوي چې د ښارونو اوبو او پراختیا ته پاملرنه نه ده شوي. خو د ویل د اوبو ستونزو د حل په خاطر بنسټیز پلانونه دا وخت یا د عملي کېدو او یا د طرحې په حال کې دي چې ورسره به د ښاریانو ستونزې حل شي. هغه د عرفي قوالو په شرعي قوالو په بدلولو یو ځل بیا ټینګار وکړ او جایداد یې د هر افغان سړي او ښځې قانوني حق یاد کړ. په تیرو څلورو کالونو کې له دې وړاندې هم ورته څلور نور ملي ښاري کانفرنسونه جوړ شوي چې د حکومت پوینا د خلکو ستونزو لوریدو وروسته د ستونزو په حل کې ګټور وو. خو دغې غونډې ته پوینا کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په خپلو ښارونو کې د حلقوي سړکونو، کانالیزیسیون، برېښنا، اوبو او ځینو نورو لومړیتوبونو ستونزې یادونه او د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د دوی له منځه عزیزې اتلوال او سید رحمان دغې غونډې ته وویل
د سړو خونو نشتون هم زموږ د ښاریانو لپاره یو لوی ستونزه ده. د حلقوي سړک ضرورت د اوبو د رسولو او کانالیزیشن ضرورت په ښار کې.
مثبتو ګامونو بعضی ښاری مشکلات لا حل شوی نه دی چې واقعا خلک ناراضه دي او د حل انتظار لري. ترافیکي مشکلات چې خلک په ساعتونو بند پاتې شي، حتی مریضان تلف کیږي. د دستفروشانو او کراچیانو مشکل چې منظم ځای نه لري. همدارنګه د وسایطو د پارکونو نشتون، اگر چې خسره کونه لرو خو مدیریت نشته.
ولسمشر غنی بیا وویل د ټولو ښارونو ستونزو هواریدو ته پاملرنه شته، خو بشپړ هواری یې ډیر مالی امکانات غواړي.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي د سولې وروستۍ خبرې پاکستان انحصار کړې وې او د ابوظبي غونډې ته یې خپل کسان د طالبانو د استازو په نوم استولي وو. امنیه قومندان وویل له افغان پلاوي سره له مخامخ خبرو او د سولې له خبرو انکار د پاکستان غوښتنه وه، ځکه د ده په وینا دا هیواد په افغانستان کې سوله نه غواړي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان د دوشنبه په ورځ د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پر لاس د افغانستان سولې امکان لري او پر دغه هیواد باور د سولې هڅې د وخت ځای کول دي. تادین وویل د سولې وروستي مذاکرات چې د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکا، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او طالبانو ترمنځ وسپې، پاکستان د طالب استازو په نوم خپل کسان ورلېږلي وو. د نوموړي په خبره په دغو کسانو کې د حقاني شبکې یو بندي هم چې له زندانه غونډې ته لېږل شوی.
مذاکرات پاکستان پر لاس دي. پاکستان خپل شپږتند غلامان راوستلي وه او بیر یې د مخ ورته کړي وې چې موږ به تفتي باندې فشار اچو تی غاړه مور کړي د پاکستان په خلاف باندې سلمه نامه کړي. سلم یو دا کاني د ډل د بندي وو راایستلی وو. د بندیخانې څخه ډېر کروان کړي وو او ابوظبي ورسته طالبان سره مستکنن. د افغاني طالبان د پاکستان د غلامۍ د کړي څه باید ووځي او بیا خبرو ته ورسره وسي. انشاءالله خبرې کړي طالبان موږ ورونه دي. هغه طالبان چې افغانه
د کندهار امنیه قومندان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته راغی. عبدالطی له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو پوځي هیئت په روانونه کې ترکیه ته ځي، چې هلته له چارواکو سره له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړي. دا خبره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ویان رسنیو ته کړې ده. ابراهیم کلین په انقره کې خبریالانو ته وویل امریکایي پلاوی به له خپلو ترکي سیالانو سره له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل تنظیم کړي. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې له سوریې څخه 200 امریکایي سرتیري وباسي. امریکا له څو کلونو راهیسې په سوریه کې د داعش توسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د سوریې د ډیموکراتو ځواکونو په نوم د کوردی ملیشو ملاتړ کوي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي امریکایي سرتیري ځکه له سوریې وباسي چې د په وینا په دې هیواد کې د داعش وسلواله ډله ماته شوي، خو د دې پریکړې منتقدان اندېښنه لري او وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به دغلته پاتې د داعش سرګونه وسلوال بیرته پیاوړي شي. خو ترکي چارواکي وایي دوی به د داعش وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا تشه ډکه کړي. دا ولسمشر رجب طیب اردوغان وایاند ابراهیم کالین خبریالانو ته وویل د داعش په وړاندې جګړه کې د شاتګ زیان مننې او روکېدو هیڅ پوښتنه نه پیدا کیږي،
نوموړي ویلي ترکیه به د داعش وسلوال ډلې پر ضد ورته هوډ باندې جګړه وکړي او سیمې ته به سوله راولي. ابراهیم کالین په 2014 میلادي کال کې د سوریې په شمال کې د داعش پر ضد د ترکیه عملیاتو ته اشاره وکړه. ویل انقره به ټول هغه تدابیر ونیسي څو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سیمه کې د واک او ځواک خلا رامنځته نشي. د ترکیه د ولسمشر ویان خاغلی کالین دا هم ویلي چې د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو او د نورو ادارو د چارواکو ترمنځ به نوري خبرې اترې هم ترسره شي. له دې لړۍ څخه د دواړو هیوادونو د استازو یو غونډه د جنوري د میاشتې په 8 نیټه جوړیږي. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په تنظیمولو سلا کړې وه. ولسمشر ترامپ په داسې حال کې له سوریې څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه کوي چې انقره پلان لري د فرات د سیند په ختیځه غاړه کې د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم د کوردي ملیشو پر ضد پوځي عملیات وکړي. دا کوردي ملیشي د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو مهمه برخه جوړوي. ترکیه د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم دا کوردي ملیشي ترهګر ډله او د کوردستان له کارګر ګوند سره تړلې بولي. سره لدی چې ترکیه ځواکونه د سوریې سرحد ته رسیدلي، خو ترکیه چارواکو ویلي د وسله پاره به د دې ډلې پر ضد عملیات وسنډي.
د ازادۍ راډیو سهارنی خبری مجله او قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې به د ژوند رنگونه د پزړه پوري محاورو په برخه کې واوري چې په مخدرو موادو د یو روغ دي سړی میرمن څنګه د خپل کورنۍ د ژوند ماشين چلوي. خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته، افغان چارواکي وایي د کابل په مکرریان سیمه کې پر دولتي ودانیو د وسلوالو په پرونی حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لشلو زیات نور ټپیان دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. دا پیښه په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یوه پوسته کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 8500 کسانو سره مرسته کړې ده. په اندونیزیا کې د وروستۍ سونامي له کبله د مړو شمیر 303 کسانو ته رسیدلی دی. د دې هیواد د طبیعي آفاتو پر ضد ملي اداره وایي له 1400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې د ایران یو ځواکمن روحاني او د دې هیواد پخوانی قاضي القضات آیت الله محمد هاشمی شهرودی له اوږدې ناروغۍ وروسته پرون په تهران کې مړ شوی دی. او په واشنگټن ډي سي کې یوې محکمې شمالي کوریا ته حکم کړی چې د اوټو وارم بیر په نوم د هغه زده کوونکي کورنۍ ته 501 million dollars تاوان ورکړي چې د شمالي کوریا له یوه زندانه تر خوشي کېدو وروسته مړ شوی دی.
د ژوند رنگونه
تاسو نو نوم راته وای نرگس
د کار پر راته وای څه کار کوي څه مصروفیت لري
کار د غبولان پزی کو اشک منتو د شي نه پخو
دکان د خپل د کا شاګرد دی
نه شاګرد دی
څو کال کیږي
یو کال کیږي چې زه کار کوم
د دکان کې ستا مسولیت څه د کم کار ستا په غاړه
زما ګندنه پکوم هغه مایده کوم وړلم دا دورځي دوه منه وړ یا یو نیم منه وړلم دا
ښه ټول په یو دمی لم دی
بله بله یو دمی باندې لم
یعنی دوه منه وړ په یو وار سخت
یو وار باندې لم دا سخت ده خو دغه مې کار دی وظیفه مې ده ښه
ګندنه څومره پکې ورسکې
دورځي درې منه ګندنه می دوه منه ګندنه می کله ډیر امشي همدغه پاکوم مایده کوم خپل همدغه کار کوم ډیره سخته ده څنګه وکم ماشومان ته اقلاله روزی خو سخته ده چې زحمت نه باسي نو پیسې خپلاس نشي راوړل
کور کې څوک نور کار کوي کته یوازې کارګر ته دی کور
یوازې کارګر زی ما خاون می مواد مخدر ته مخه کړی ده د 12 کال کېږي چې همدغه مواد مخدر
هغه کار بار چی شیلری کار کوي ټول ورځ کور کې
نه غم زما په غاړه دی غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي پیسې را ناخلی هغې سره مې ډېر مشکل دی خپل هم چې زه کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونی کي نو هغه هم کور کې کله پروت وي په ورځې کور کې نه د شپې کور ته راځي پیسې د کور نه مانه غواړي ام هغه ته پروت یم هغه کار کوي
ته څو روپۍ ورکوي ورځ کې هغه ته
زه چې پیسې ټولې کوم مثال د خپل کور خرج د پاره دغه د پاره چې وګورم کور کې را سره غل مغل کوي یا ماشومان مې په ماشومانو مې په قاریږي بیا مجبور یم چې زه ورته پیسې ورکړم چې کور نه وځي
د خبراتو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجله پای ته ورسیدو پراتلون کې نیم ساعت